خپاره کړو. خاغله
او زه د دغه نوې صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب، احادی یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بین المللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به یم چې د غلط وسیږي، ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان دی پولی چارو لپاره دی چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیون ډالر یې د بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم څه د 1 میلیارد ډالر پورې څه د هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
انور پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخره سره په اساس باندې بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوي بورډ یو افغان غړي ډاکټر انورالحق هدي خبرې مو واورېدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغې وروستۍ پرېکړې په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړي څه ثابته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تخنیکی همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه د طالبانو لپاره نه ده، د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو. ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا قبضې نه دي وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، بینلی کانال کې دي، دا یا په بل عبارت د طالبانو اختیار کې نه دي، هغوی ترې استفاده نه شي کولی. د ډیر وخت نه بینلی ټولنه په دوه رایې کې واقع ده. یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه انتقال کړي چې په هغه حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا منحیث د مملکت افغانستان ته، نه منحیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې زه ضروري ګڼم چې یادوري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي، نو هغه ځینې مصارف د عضویتو د عاجلو دغه هغه ګټې نه مکور کیږي، ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشحاله شي. د منیز د افغانستان خلکو ښه خبر ده چې ورته خوشحاله شو چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي. څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي، چې یو حاجي صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و، هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري. ابل ورور نه پېژنم، هغه هم نه غسې حتما. نو دا هم ښه خبر ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله، مننه کوم. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف دی ای هم ویلي دي چې ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي کړي چې یاوې د بانک مسولانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته پلاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور، غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسولانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغه حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعده مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا باید عرض کوم چې متاسفانه زه ډیر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته، سویسی صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هاند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پښتوانه وو او دا باید هڅه هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجودی چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې خودل کیږي د هغې نه ګټه هم راسته راځي. همغه رقم چې مخکې د وزیر صاحب هم اشاره وکړل، دا هم افغانستان ته او عام افغانستان ولس ته ګټور وو، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شتون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو له هنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي، دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا ښه خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود، د موږ اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه و. هغه وخت هم د په میلیارډو ډالر کرپشن افغانستان کې موجود و. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده، طالبان په یو کال کې 1.15 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړي دي، حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې 3.8 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی و. 3 میلیارډ تاسو وګوري او 1.15 میلیارډ تاسو وګوري، نو دا خپل دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډیر و او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر دې کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تصدیر شو، دا بودیجه طالبان سره دی چې دوی ډیر مسلکي هم نه دی او دا بودیجه دوی تصویب کړی دی، 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویب کړی دی چې تقریبا لدینه 1.8 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولای شي او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کچیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه دی. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکم چې د امریکایي محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستیو وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان د دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکړي او دوی ته تاوان ورکړي. دا فیصله شوی ده کله چې حدیث په دې کې په جریان کې نه وي. او بله مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل وزوت دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید دغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید هیفمایل ونسی، په دې کې ډیر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله، ښاغلی رامسپور، د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکا نیت پرایس وویل چې د همدغې د تاسو خبره هیفمایل یا د بېځایه مصرف په ارتباط باندې دوی ډیر قوي څارونکي لري او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې هیفمایل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی، مګر په هر صورت ښاغلی داودزی له تاسو نه غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. ښاغلی احادیم وویل چې په ځینو ډیرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووزي او د سویس ادارې هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې مې یادونه وکړله، مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کېدلی. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 25 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، په دې کې حاده لوږه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوئ حالات تر دې هم خاص کېدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دي، په دې کې شک نشته، ډیر خراب دي حالات، خلک ډیر پتنګ دي، ډیر مصیبتونه، ډیر مشکلات دي، خو هغې دپاره نورې لارې ضروري دي چې د بین المللي ټولنې سره رابطه ښه شي، هغوی تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان یوازې امریکا یعنی 1 میلیارډ ډالر د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته ورکړي او اروپایان هم لري، خو بیا هم هغه مرستې مشروطی پدی دی چې نفع طالبان ته یا اسلامی امارت ته ونه رسیږي، نو هغه هم ډیر مشکل کار دی. دا د دوره کې واقع ده بین ملي ټولنه چې ډیر مشکل دی چې مرستې خلکو ته ورسه او طالبان ته دې داغي ګټه ونه رسیږي. اما دا پیسې دا بودیجه دا په خوا هم دغه شکل باندې و په مشکل حالاتو یا استراری حالاتو کې مصرفې دي، یا بعض وخت برته چول کې دي. په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې $600 میلیون دغه پیسو نه راوستل شول د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو، چې بیا ځینې برته ورواچولې و هغه بېله قصه ده. دلته اوس فعلا هغه حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکړي، زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغانۍ نوټونه زاړه شوي دي، او دا د نوټونو زړېدل دا په خپله د افغانۍ د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي، خلک کوشش کوي چې کلدارې واخلي، ډالر واخلي، نو دا خو دوباره چاپ غواړي. دې چاپ دپاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري او دې کې دغه په دې حکله دې خپل منابعونه تخصیص ورکړي چې نوي دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید همدغه بورډ د دې بودیجه نه د همدغه ذخیره نه بودیجه نه د نوټونو د چاپ دپاره مصرف کړي، چې هغه بیرته بیا په کرنسۍ باندې په پیسو باندې تاثیر غورځي، د افغانۍ په قوت باندې تاثیر غورځي، افغانۍ بیا هم په خپل یو حد ثبات کې پاتې کیږي. نو چې بیرته راوګرځم، دا همیشه زه چې اورم خلک د افغانستان د خلکو فعلي مصیبتونه او بشري مشکلات د دې پیسو سره ربط ورکړي، دا دواړه ربط نه لري. دا پیسې خو اقتصادي پښتوانه ده، دا د پیسې پښتوانه ده. دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي، په دې اوړه واخیستل شي، یا په دې باندې سي پروژې عملي شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغه د لپاره نورې لارې دي چې باید ولټول شي، افغانستان درته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروری ګڼم چې دا وری کوم، کله چې په دوحه کې خبرې روانې وې د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلور رقم کړه، یعنی 15% کم کړه، 25% ته راورسوله. موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پکې دوه چې د سولې نه بعد چې هغه اسلامي حکومت جوړیږي هغې سره به موږ 45 میلیارده ډالر یو ځایي مصرف کړو. او هغه وخت کې زما یادېږي تمرکز هم په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنګ په بنا باندې د باسازي او انکشاف نه لرې پاتې شوي دي هغوی ته اولویت ورکړل شي. نو منظور مې دا و چې که چیرې د اسلامي امارت او د دنیا رابطه ښه وه او په رسمیت پیژندل شوي یا په هماغه خوا سمت روان و، نو بیا دې ته ضرورت نه پیښېدل چې د پښتونې پیسو باندې فکر وکړو چې اوس بشري مرستو ته څنګه ترنه استفاده وکړو. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې ښه شوي نه دي، بلکې خرابېدو خوا روان دي، او طالبان د انزوا خوا روان دي، په سرعت باندې روان دي. ټول هغه موارد چې باعث د اعتماد او بېاعتمادۍ په دنیا کېږي هغې کې دوی د منفي خوا روان دي، پیشرفت خوا نه دي روان.
دا پوښتنه وروسته هم لرو یو بحث کې، تر هغه مخکې به یو مسله بل هم له ښاغلي رامسپور وپوښتمه. ښاغلي رامسپور، تاسو چې تجربه لرئ د بشري مرستو د ویش په برخه کې او په ځینو نورو مسایلو کې د بشري حقونو په برخه کې، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار اچول کې یو ګټې به هم کوي، ډېرې پیسې دي. څه فکر کوئ، آیا ممکنه ده له تخنیکي پلوه چې د بشري مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې دغې ګټې نه استفاده وشي، که څنګه کله خپلو اصلي پانګې نه شي کېدی؟
دا خو بیا هم بورډ ته ارتباط لري چې بورډ سره کوم خپل کار ته یو پروسیجر دوی جوړوي، او هغه غټ ملک چې د امریکا متحده ایالات دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وشي. د بشري کومکونو په ارتباط خو مخکې هم اشاره وشو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو $1.3 میلیارد جلا کړي دي، او د بین المللي بانکونو له لارې او بین المللي مؤسساتو له لارې افغانستان ته لیږلي دي، او دا د لیږلو پروسه دوام لري. دا غټ کومک د چابانانو سره کیږي، د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه وشل کیږي. زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي. اولویت دغه پیسې هغه رقم چې په استټمنټ کې ویل شوی ده دا چې مثلا کچیر افغانستان دی د برښنا له پیسې نه قرضدار وي کیدای چې په هغه کې مثلا دی پرداخت وکړي یا کیدای شي دغه پیسې چې مخکې د وزیر صاحب اشاره وکړه په چاپولو کې دوی سپما وکړي په دغه موضوعاتو کې کیدای شي ډیر اړین دي خو بیا هم د کارپوهانو لهانده چې ما دوی سره خبره کړې دي دا خامخا تورم زیاتوي ځکه چې دا یو پښتیبانه وو او بهتره دا و چې دا پښتیبانه به ساتل شوی وای بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ته ورسید د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لار جوړ کړې وای چې د ټول سیاسي جهتونه او افغانان یو بل سره راټول شوی وای بین المللي شناخت رامنځته شوی وای او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي او دا د لامل څخه بل اخر چې دا پیسې چالتا موجود وو د پیسې انتقال سي سويسته او په دې کې بور جوړ سي او په دې کې نن سبا دا خبرې واتر جوړانه چې سره قم باده مصرف سي
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور او ښاغلی داوځای له تاسو مننه کوم ک څو لازی پات شي چې زین اوریدونکو تام وخت ورکو اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې 00422124401 زنګ راته وه البته د مو واتس اپ شمیره ده او ټلیفون مو ده 00422124501 لاند ده مخلو
ازادي رادیو پرلند چپو
د کیلو هرتز په حساب پرلند چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
بیا مام خراغلاستویم زه سفی ولاستان اگزایم د ازادی پسپو کې خبرونه اورئ په دې باندې بحث کوو چې امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیولای دی 3.5 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ چې د افغانستان بانک زیر میوي هغه سویس ته انتقال کړي او د نظارت لپاره یو بورډ هم ټاکلی چې پکې دوه افغانان او یو امریکایی او یو سویسای چارواکي دي او ورسته به بیا د بشری حقوقو په مسله هم خبري وکړو خو که اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د ملمنو خغلی داوودزی یا خغلی رامسپور څخه څه پوښتنه لري کولای شي موږ سره پوښتنه مطرح کړئ مهرباني یو اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري
سلام علیکم څنګه محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو اوریدونکو دا فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان نه
وعلیکم مهرباني وکړئ
ډیره مننه صاحب محترم امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی اوس هم افغانانو سره ظلم کوي دماغ وختونه هم دغه ده د امریکا څخه د نړیوالو څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارډ ډالر چې کوم دی دا د افغانستان حکومت ته د افغانستان بانک ته وسپاري دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده دا نه د طالبانو سرمایه ده نه د جمهوریت و نه د امارت ده نه د بل ده نه د بل ده دا د افغانانو د دې مظلومو خلکو سرمایه ده دماغ وختونه هم دغه ده چې دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري یا جاپان ته سپاري یا بل ته سپاري یا بل ته سپاري غوښتنه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدای وډار شي اگر چې هغوی خدای هم نه پیژني خو له خدای دې وډار شي او دغه کار د نور نه کوي کنه له ډېر سخت غبرګون سره به دوی مخامخ شي او بیا به له داسې غبرګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هیڅ کوم څه نشي کولای نو زما غوښتنه همدغه ده له ټولو ملګرو ملتونو سازمان څخه کدار اختیار بې پرې سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق دا د مظلوم افغانانو حق دی نور چاته و نسپاري او د خپل افغانانو ته وسپاري دا د افغاني پښتوانه ده دا نه څوک مصرفول شي نه کوم پروژه کې مصرفول شي نه بلکې نو دا به چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړي شي تر څو دلته دا اوس موږ تاسو ګورو زموږ افغاني دومره زړې شوې دي څنګه ځای چې بيخي د کارولو وړ نه ده او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده نو دا د وجه همدغه د عمده وجه همدغه د چې دوی زمونږ پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته پلاس کې نه راکې زمونږ د 2.5 میلیارډ ډالر د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي امریکا یو ظالم یو دیکتاتور یو تروریست ملک ته په نړۍ کې افغانانو سره
تاسو پیغام وګورئ د تاسو پیغام وګورئ د بل اوریدونکو به مرا واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو شریک کړئ سلام علیکم تاسو څنګه یاست سلامونه سفیولا څنګه یې شبر صاحب نن رخصت ده مهرباني وکړئ خپل نظر او پوښتنه کول راي مهرباني سلام علیکم 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 سلام علیک
څنګه سورو راغلم څه
نه وو ته کوشش وکړ چې سي وو اوس کوشش وکړ چې مغه وکړي چې راغلم مو غواړو
اوره
وو اوس اورم او
اوروره د موږ نظر خدای غشای د مدې نړیواله موږ د خپلوا د افغانستان سره نور ظلم مو نه کیده د 20 کال نو د 50 کال اندازې کیږي چې موږ سره ظلم او زیاته روان د موږ د هر کس ظلم وو نو څنګه چې موږ اوروره چې نه د موږ په خپل نه پرسته یې نه ته ضرر ورسوي او نو اوس موږ د غوړو نو ټول د کومه د داخله ورونه چې خلیجان نو ټول د غوړو چې باید نور ظلم را سره نه کیده د موږ کومه سمانی څه د دار اخلاص کې ورور د مکرشنا ته ځنی دوی ته تهدید افغانستان نه نشته دا ولې موږ سره دا ظلم کی
صحیح د تاسو نظر مو اورید بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ البته دوه اوریدونکو لرو د دوی غږونه اورو بیا به ورسته ملمنو ته ورشم دا دوه ورشتي دي مهرباني وکړئ
بمباری اغه نه هغه مول ته دی ورکی منګ ته په وبای منګ نه غواړو نی غواړو نی غواړو منګ بل خدای هر څه غواړو کلو د امریکایانو منګ نه لاس واخلي چې منګ کور نه چالو کې جنور کار و نه لري دا یو خبره بل خبره دا ده چې په منګ باندې ظلم نه نه واله ټول نه مرګري لیدل ته نه امنیت شورا نه نه واله ما کما کوي کچته ویشتیا نه نه وانه ما کمای خو بای چې دا دې من حقوق وسنجي او ما شکایت کی کا کم دی راځي کی کا کم نه نظر راکی ام نه شورا وګوره مرګری نه دتون وګوره دا نه نه واله ټول نه وګوره چې دا په غنده دنیا حق نه کړی ام نن ګوره چې په منګ باندې ورسانو ام زم دل نو وکړ ام بیکایانو را باندې وکړ څلو پنځوس نام نه کټوم را باندې وکړ دا وسم په منګ باندې هم کوي چې نن پرس نه ته زمي نن بازادي خوشی کوي د دې موږ په کور نه چالو چې څه کار د وسلام پیچرا
بل اوریدونکو به راخلو دا به ورستای وي البته د دې غونه به مورو بیا به ورشو برته ملمنو ته کړ دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې مهرباني ورستای اوریدونکو دې دوی ټلیفون بند شو البته ژمنه مو کړې چې ورسته اوریدونکو په صورت ور به شو بیرته خپل میلمنو ته ښاغلی داودزی د ځینو خلکو غږونه تاسو واورېدل له بېلابېلو سیمو یې زنګونه راولي او د دې غوښتنه هم دا ده البته په ساده ژبه چې دغه پیسې باید موږ ته راخوشې شي او راکړل شي څه نظر لرئ تاسو په دې رابطه باندې د عامو خلکو هغه څنګه ارزوئ خبرې
ټول عام خلکو ته چې پیغامونه یې پرېښي او د زړه له کومې سلامونه وایم او خبره دا ده چې د دوی نظر خو ډېر د قدر وړ دی اما دا خو یو ډېر خاصه تخنیکي مسله ده یعنې زه هم چې پې غږېږم لږ د څه نه څه تجربې د مخې غږېږم دا یو مسلکي مسله ده نو په هر صورت نظرونو ته احترام خو زه غواړم یو بل اړخ راوسپړم هغه دا دی چې دا پی دا پیسی دا اوس نه امریکا کې نه دی پرتی دا هو تل پرتی وی یعنی هغه اقل تیر شل کلو کې چې موږ مسولیت درلو دا پیسی په امریکا کې وی امخ کې چې اشاره وکړه کله چې دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسو نه استفاده وکړي نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې چې په کابل کې صرف یو لسل میلیون ډالر په مرکزی بانک کې وو او 302 میلیون افغانۍ وي او 10 میلیون ډالر په دوبی کې او باقي ټول په امریکا کې وو نو دا هم دغه میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي دې معنا دا ده چې په امریکا کې دا اینو دا محفوظ دي او دینه ګټه پورته کیږي ګټه په دې معنی چې دا سرمایه گذاري کیږي او هغه ګټه برته په سرجم باندې غورځيږي ځکه دا خو همیشه 9 میلیارډ ډالر نه و دا خو 15 میلیون افغانۍ نه شروع شو 15 میلیون ډالر نه شروع شو په 2001 2002 کې چې بل اخر ورسېدي 9 میلیارډ ته چون مصرف تینه نکیده گتی پی ور سرجم بانده ور اضافه کیده لی. اوز حالت دسته چه اوز سرجم شاید دیر نشی اما زین موارد چی پیخی گاغی که مصرفو کی سرجم نرکته شی. خو دا خبره چه دا پیسی انتقال شی مرکزی بانک دا افغانستان دا هیچ وقت ندی شوی. پخوام ندی شوی. خو پخوا چون دولتون امریکا پر رسمیت پیجنده نو در رئیس دولت دا افغانستان تصمیم ورته مهم و اگه بش تصمیم مونه و داغی قدری کو. اوس چون طالبان پر رسمیت نپیجنی نو دو دوی تصمیم پر رسمیت نپیجنی. دا د مسالې یو ورف دی. بل اخ د مسالې دا دی چې دا افغانستان ډیر خوشبخته و او وسم دی چې 9 میلیارد ډالر په دغه نامو باندې د پښتوانی لری په بانکونو کې. پاکستان څو موده مخکې 5 میلیارد ته راښکته شو. که دا پښتوانه صفر شي هغه ملک ته مفلس وایي. بیا هغه سره څوک تجارت نه کوي، هغه لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی. اوس هم دلته دا یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانک کې نو د افغانستان تجار لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی، یعنی په ډالر باندې اوس هم تجارت نشي کولی. نو مجبورا به په کلدارې او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کوي. نو دا یې ضرر دی چې را خلاصه یې کړم. مونږ خو د خدای دا سات غواړو چې هغه حالت راشي چې دا پیسې بیرته فزیکی توګه نه کنټرول مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره وي. او اما هغه حالت خو روان نه یو، سرچپه روان یو. سرچپه په دې معنا چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي او داسې ډېر نور موارد هم خدای نخواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي.
ډېره مننه کوم ښاغلی داودزی کور موادان. ښاغلی رامسپور، که تاسو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لرئ مهرباني وکړئ وخت به درکړو.
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا دا خو تخنیکی اړخ پکې ډېر دي، خصوصا دا د پولشویی مسله چې نن سبا په دنیا کې ده، یا د تروریزم مسله نن سبا ده. دا ټول هغه موضوعات دي چې دنیا نشي کولی چې دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکړي. نو دا یو ډېر غټه مسله ده. ما مخکې هم اشاره وکړل، کاشکې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام په رسمیت پیژندلی وای او دغه نظام هم داسې یو توافق ملی و اشتی ملی رامنځته کړی وای چې د خپل ملی و بین المللي مشروعیت کسب کړی وای. خو متاسفانه موږ بحران خواته روان یو په دغه یو کال کې. دا هیڅ د هیڅ چانه پت نه ده او له همدې کبله موږ په دې باندې موافق نه شو. بل اوریدونکي یو بله مسله مطرح کړه چې دنیا موږ باندې په دغه 15 کالو کې ظلم کړی دی. صحیح ده چې بیلابیل عوامل په دې کې موجود، هغه باندې بحث نه کوو. خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي. که چیرې دنیاوال غواړي چې مثلا افغانستان سره ښه تعامل ولري، خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته وي چې بین المللي تروریزم دلته وده ونه کړي، یو ملي نظام وي، خلک ترې خوشحاله واوسي، خلک خپل ځان په حاکمیت کې وګوري، په اداره کې وګوري، د ښځو ونډه په اداره او حاکمیت کې مطرح وي، دوی ته حق ورکړل شي، همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي. یو بل اوریدونکي دا ته اشاره وکړ چې دغه پیسې بهتره وو چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي. د جګړې قربانیان ورور ډېر یو غټ بحث دی. او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغې کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود، په بار بار دغه مسله موږ دوی سره مطرح کړې دي، طالبانو سره مطرح کړې دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډېر یو غټه مسله ده. دا د قرباني حق دی چې حقیقت باندې پوسی، دا د قرباني حق دی چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي، دا د قرباني د جګړې حق دی چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي. نو کچیر دغه یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوالي غوالي دوی کلک ولال ووسی یا اوسم دوی اقدامات وکړي، نو طبیعي چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه ورسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي. دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي، دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې. ډېره مننه.
مننه کوم. اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام. البته دا هم تړلې ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره. نت پرایس ویلی وو که څه هم په ځینو هېوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استازي شته او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي. امریکا چې لوی قدرت دی پرون اعلان کړی، البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعدې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبرې نه دي کړي. ښاغلی داودزی، امریکا خو پر راس کې د یعنی ډيري وادونه تعقیبي دوی کده غسې د طالبانو سره اړیکی او خبري بيخي پرې کوي یعنی خبري نور سره کوي دا څه معنا لري او بل اخر دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی
ډیر د اندېښنې وړ دی امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه دی یوازې نه سوپر پاور دی یعنی کله چې د دنیا د دو قطبي حالت نه ختم شوله دنیا یو قطبی شوله او په راس دغه نظام کې امریکا دی ځینې دوستان ملګری ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین او روسیا او نور کوشش کوي چې یا د استجمی توګه د امریکا سره رقابت وکړي یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبی حالت نه څو قطبی ته بوزي خو هغه لا لري ده اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو 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 نو افتخار او طالبانو ته چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړه په هغه معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نشول حقیقت کې خود څلور نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل وو ا دویم چې اوربند وو هغه خود به خودي واقع شو چې طالبانو په نظامی دګر کې بورد وکړه نو خبره ولاسه شو مګم دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وا چې د طالبانو د اړیکو او د بنګلادي تروریزم او نو په اړه کې طالبانو وعده کړی وي ا مکله چې ظواهری په کابل کې وشتل شو کې د شنورم د سهامل اچوي چې ډیر مطبوعاتي نشوي یا مثلا پاکستانیانو په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی ازا وژلې دي یا په انفجار باندې یا ترور کړی دي یا هم شاید ډرون نه استفاده کړی یا غوي خدانو ټول دا خبرې کوي چې د بملي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي اوس چې طالبان دا ردی البته چې حضور نه ردی دوی وایي چې شته دي خو موږ اجازه نه ورکو چې چاته ضرر ورسی کله چې روسیه یو او څو مدمخ کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد ترې چند څلور چند شوه د خو په نسبت طالبان وایان خبر رد کړل چې نه موږ غپلې دي یو هفته نو تیر چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه نو دلته اوس دوه حالت دي یو هغه حضور د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنگي یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي اوس د مولانا اظهر مسعود اظهر خبره پکې راووتله همداسې سبا شاید نورم راوځي نو دا نه یوازې امریکا ته ټول دنیا ته چې د تروریزم له متضرر شوي دي یېره لري حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښې اړیکې لري لکه چین او روسیه هغوی ته هم دا خبره ډېره مهمه ده چې افغانستان کې باید بینالمللي تروریزم موجود نه وي او طالبانو په دې کې وعدې کړې وي ابل مورد چې طالبانو وعدې کړې وي هغه هم کېدی شي وروسته په بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام البته چې اسلامي نظام به وي ولې مشارکتي نظام به وي یو ملي گفتمان په نتیجه کې باغره منسته شوی په هغه کې طالبان پاتې راغله نو دا دوه موارد د څلورو نه چې پاتې راغلي زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولای چې قدم را واخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي او په دې هم زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ورنکړ شي حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولای جرأت نکړي دی وخت کې چې را مخته شي د طالبان رژیم په رسمیت پیژني په شمول د پاکستان په شمول د ایران دا یو هم نشي کولای دونه روی د غنی شخص چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي
ډیر مننه کوم ښاغلی داوودزی د تاسو له توضیحاتو نه ښاغلی رامسپور د تاسو نه یو پوښتنه هم دې برخه کې لرو بیا به ورشو د بشري حقوقو مسلې ته د تاسو نظر په دغه سیاسي حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو نورې له طالبانو سره لږ وخت چې منو زوایری او وژل شو په کابل کې د دوی البته ځانګړي استازي ټوماس ویست او رینا اميري او ځین نور چارواکي به ورتل دوه کې به خبرې کولې دغه سیاسي وضعیت په څه معنی ده
مخکې خو داوزای صاحب ډېر کافی اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه دغه تروریزم دی او د طالبانو لخوا هغه کوم ژمنو چې دوی ضرور چې کړی وای هغه ژمنو د نه پوره کولو له وجهې نه او د قدرت انحصار له وجهې نه او دغه بشري حقونو د موضوعاتو له کبله د نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی ده چې ښاغلی تاموس دا ویل ده سره لیدي چې مونږ داسې غټ تعامل نه غواړو لیکن تعامل ضرور ده. تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سر دې چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بالاخره هر رقم چې دغه یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت له هاندې اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت له هاندې مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي. یا نور ګاونډي ملکونه له چین نیولې تر ایران او پاکستان خو هیڅ یو د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. او د همدې کبله د بانکي او اقتصادي مشاکل هم د سبا افغانستان کې زیات شوی دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کیدای شي جاري وساتي لیکن دا یو کلک نقطه ته مونږ نشي رسولای شي د مونږ دغه موجوده نظام په رسمیت باندې وپیژني چې نړیوال وپیژني او افغانستان ترقی او پیشرفت وته
ډېره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اوریدونکو اوس به یوه لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي په سپو کې پروګرام ته غواګیاست. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي محمد عمر داوودزی او ښاغلي ابو الاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته چې په دغې اونۍ او تر دې مخکې په څه وخت کې د سرحدونو ګرځېدلي او همدارنګه دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ډېره جدي اندېښنه وښودله خپله.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago,
سره راپور ورکوم چې له شاو خوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ یې رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینیت و چې د دې اونۍ په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته خپل رپورټ وړاندې کړ. ښاغلي ریچارډ بینیت افغانستان ته هم سفر کړی و. یوولس ورځې په افغانستان کې و. بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره یې نږدې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبري وشولې. البته له انتقادونو سره مخ و. د طالبانو حکومت ویل د طالبانو حکومت ته ګوتې نیول کېدې چې د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دی پاتې او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونې وښود. طالبانو د ریچارډ بینیت دغه خبرې مغرضانه وبللې او ویلې چې واقعیت لري دي او ځینې وړه مسایل په پام کې نیولې او نور د دې په خبره پیشرفتونو ته اشاره نه کړې. خوشبختانه چې د پروګرام بل ملمنه البته آغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقونو فعال اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوله. آغلی بارکزی هم د غونډه کې اشتراک کړی او تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې مصروف وای مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې ویل نیوکه په دې چې وضعیت ډیر کړکېچن دی او طالبان ورستر بلی د خرابېدو خواته روان دي او بشري حقونو ته درناوی نه لري. که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوو. ټولو انتقاد په دې کاوه چې نقض روان دی او په دې هم انتقاد کېده چې نړیواله ټولنه څه نه کوي. د هلته دغې حاکمې فضا په اړه راته ووایي چې څه روانو په خپله تالار کې او په خپله مجلس کې چې تاسو خبرې وکړې.
سلامونه او نیکی هیلې. بشری حقوقو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیر ستر خواخوږي و، همدردی و او پوهاوی و. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلي و هغې نه باندې هم د نور ملکونو استازی هغه وویل خپل اندېښنې د بشري حقونو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقونو د وضعیت نه په افغانستان کې وښودله، چې البته دا خپله دا په ډاګه کوي چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و، دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک چې د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دوی حقونه نقض شي. او زه فکر کوم بې ساری حمایت د افغانستان نه او هغه شته واقعیتونه په افغانستان په غی باندې غور او رپورت جوړول د هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا پزغرد وایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي، حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو لخوا نه هم کېږي، دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. چې زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو چې د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوق ته وتوانېږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د ټولو ناخوالو تر څنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کیږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت د افغانستان ښکاره کوي، د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربېره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی، عملي او کوټلي ګامونه به څه وخت اخیستل کیږي؟ مګر تر دې بل زړه خوګون کې خبرم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپله یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپله پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي. مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي، مګر که چیرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقونو د پلي کېدو لپاره وي. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژۍ لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډېر ماته د اندېښنې وړ و.
اغلی بارکزی، کومي خبرې او وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنت وکړل، البته ویلي چې طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، د بشري حقونو مسلې ته احترام وکړي، څه ژمنې چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي، فکر کوي په دغه تشکیل چې دای لري څلور پنځه کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لویه مسله کولی شي چې وپلټي په سمه توګه باندې او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس کې د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنت او دفتر نور امکاناتو ته ضرورت لري. مګر هیرم نشي چې د ریچارډ بنت دفتر د ملل متحد د خواهد خواهی او دفتر دی. بشری حقونو غیر ملل متحد دفترونه نور د بیلګې په ډول امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشونه هم چې جوړیږي د افغانستان په اکلا او یا نور ملکونو په اکلا باندې، هغه هم د هغې ریپورتونو د فکت په اساس باندې جوړیږي، یعنی د شته واقعیتونو. او زه فکر کوم چې خامخا د ریچارډ بنت د ماموریت په اکلا باندې او د هغې د نور امکاناتو سهولتونو په اکلا باندې به تصمیم ونیول سي. خو زما په اند کم ناورین چې نن سبا په افغانستان کې روان دی، خلک نه تنها یوازې د تلویزیون، رادیو او سوشل میډیا لخوانه اوري د دې ترڅنګ خپل د طالبانو هغه اعلامیه هم دا په ډاګه کوي او د دې کړنې او د دې سیاست او د دې پالیسی او امریکا د دې ستراتیژي مخصوصا د خزو او د خلکو په مقابل کې ډیر شیانو ته ضرورت نشته بلګې په ډول باندې مونږ تاسو خپل واوریدله چې د طالبانو یو قومندان د یو جنگي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي دا خپله جنګي جنایت دی. مونږ او تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي. مونږ او تاسو خپله وینو او اورو او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده. حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي. مونږ تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړې دي او بندیانه یې. مونږ تاسو دا ځینې شیان دي چې یعنې طالبان په خپل کړنو خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانې چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
مننه آقای بارکزی. تاسو لطفاً پاتې شئ اوس به د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه غږ واورئ چې موږ ته یې د غبرګون صفت
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پس له یو کال د بین الافغاني ډایالوګ خبره په ویانا کې ده. زه په دې کانفرنس کې ګډونوالم، نو ځکه نشم کولای تاسو سره ډیر په لاین کې پاتې شم، ځکه چې هلته هم اول ځل په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک له باندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبره هم دا ده چې ټول حداقل دې شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته پاملرنه وشي. ترجیح ورکوم چې هغه ته لاړ شم، ځکه چې
په همدې ارتباط به یو پوښتنه زه بیا وکړم، بیا به تاسو کولی شئ لاړ شئ. تاسو ویل چې بین الافغاني ناسته به وي د نړیوالې ټولنې امریکا په راس کې او اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي؟
مونږ غواړو یو بین الافغاني ډیالوګ ولرو په اول قدم کې، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی، او کیدای شي دا د یو پروسې په صفت باندې ومنل شي.
صحیح. ډیره مننه کوم آغلی، شکریہ بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستواله چې په بین الافغاني ناسته کې چې اوس په ویانا کې روانه ده د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشري حقونو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې دا اونۍ ناسته درلوده او ریچارډ بنیت ورته خپل راپور وړاندې کړ ګډون کړی و. البته په هغې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډېره جدي اندېښنه وښودل شوله. اوس به د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تازه خبرې واورو. البته دا خبرې تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپل جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري. لاغې ډلې یو برخه ده چې د وای چې د عفو فرمان نه عملي کیږي.
دا خبر زبر ور کما چې موږ امن د عفو د پلانای د بیا درن څو پروجکټ په لار کې چې په پینو باندې یو څه کولی شي دي. او چې څنګه ولی هغه ته دروازه شي.
خاغلی داودزی او خاغلی رامسپور، له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو حوصله وکړه او پاتې شولې. البته غلی بارکزی لکه څنګه مې چې وویل هغوی د کام وخت لپاره راغلی ول او لاړل. له تاسو ډیره مننه چې پاتې شوي. زه اوس خاغلی داودزی له تاسو پوښتنه لرم چې د سراج الدین حقانی دا خبرې تازه راوتی دي. البته د ویلي چې دا فرمان ته ځینې خلک ژمن نه دي او خلک خپل سر وژني، منظور یې د طالبانو ځینې کسانو. نو که وضعیت دغسې دوام کوي، طالبان له یوې خوا رسمیت غواړي، له بلې خوا ښې اړیکې غواړي، پیسې غواړي، کومکونه غواړي، مګر تر څنګ یې دغسې د بشری حقوقو ناخوالی هم روانې دي چې تخپل طالب مشران منی او قبلوی بل اخر به افغانستان کومي خواته لاړ شي.
بیا سلامونه ټولو ته. خبر دا ده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پاتې شوی دی. تحریک او یو تنظیم او یو حزب منځ کې فرق دی، ځکه تحریک کې د مختلفو افکار او خلکې په دوی کې اختلافات شته، د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته. د جنګو د مکتب پاک لشته، د جنگی جرایمو پاک لشته، د غیر مسؤولانه اعمالو پاک لشته. ولی مهمه دا ده چې پر راس کې چې یو څوک ځان ته دولت وایي او د دې متمدنې نړۍ جز ځان ګڼي، نو باید اراده درسته وي، پالیسي درسته وي. د دې بشري حقوقو او د ښځو حقوقو په هکله د طالبانو پالیسي د سره درسته نه وه، د سره عمل مسؤولانه نه و. مثال په توګه د دنیا هر مسؤول ملک چې د ملل متحد عضو دی هغه د بشر د حقوقو یو مستقل کمیسیون لري. افغانستان هم په تېر 40 کلو کې درلوده، او که حتی رئیس جمهور به هم سره غړونه وکړه د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګ کې روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده. طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ. معنا دا چې بشر حقوقو هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه یو. دا پیام و. بیا د هغې نه وروسته د ښځو په هکله بله پالیسي راووته، د جنکو په هکله بله راووته چې مکتب نه منع کړو. نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک په کار دی. یو اراده ده چې هغه د پالیسي په شکل باندې جوړیږي، یو بیا سرغړونې دي. د طالبانو اراده کې مشکل دی. دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینلري تعریف دی د بشري حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغې ته ژمن پاتې شي. دا چې بیا سر جنګي جرایم واقع کېږي، دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کوي، دا سرغړونه ده. دا وی خو دیم کچه بیخي ډېره ده، سور خط روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره. بلکې په دا تېر یو کال کې دا واقع شوي دي چې یو چا چې یو ټوپک یې په غاړه دی هغه فکر کوي چې زه سارندوالم زیم او پولیس هم زیم او قاضي هم زیم او ځای په ځای خلک وژني، چې همدا ورته سره جنه قانیم اشاره کړې وه.
ډېره مننه کوم ښاغلی داودزی له اشتراک نه مو په دغه پروګرام کې. اوس د ښاغلي رامسپور نه به دغه وروستۍ پوښتنه له هغوی هم وکړو چې افغانستان بالاخره کومې خواته روان دی په دغسې ناخوالو چې اوس موجود دي. تاسو ورسته خبرید البته
اسخانزه سه متاسفانه چې وضعیت ډیر زړه بګنونکي دي او تقریبا مایوس کوونکي دي، ځکه چې دنیاوال ټول دا غوړي چې بعد افغانانو سره بعد خراون وشي، خراوش وشي، خطا عمل وشي، افغانان سره یو بل باندې تور راتول سي، ملي وفاق رامنځته شي، بشري حقوقو دلته خوندي سي، نظام باید جوړ سي، بل مللي ژوند ته دوی باید ژوند پاتې سي. خو متاسفانه دغه حرکت ته چې مونږ او تاسو ګورو مثبت خواته روان نه یو، او دا ملک مثبت خواته روان ندی، او دا چارواکي نه غواړي چې په دې کې تغیرات راوړي. نو تا تقریبا ډیر مایوسونکي دي. او زه فکر کوم چې دا بین المللي کنفرانسونه غونډې او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع ولخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي، دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سي او دنیاوال باید وحسول سي چې بل اخره دا موجوده کسان و حسوی چې اوس سلسله تغیرات رامنځته کی، او کچیر دوی تغیرات رامنځته نه کی مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر جوړ بحران خاطر روان یو. متاسفانه
ډیر مننه کوم خغلې ابو الاحرار رامسپور او خغلې محمد عمر داود زایل ګډون مو په دغه پروگرام کې، همدارنګ لاغلی شکرې بارک زین چې څو وخت راغله په دې پروگرام کې لمک سره اشتراک وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم، مودان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه لمک سره تر پای پورې واوریدله. اوس به د بل پروگرام تر پیلېدو پورې لاند وخت لرو، کولای شو یو د سندرې یو برخه واورو. مننه.
پیدا کی گی خر لمسے خو پیدا